په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویل چې پکتیکا او خوست ولایتونه په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. ډبلیو ایچ او په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرسته ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروند طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیارد ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په دو الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 1300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی ده. د کریمینچوک والي د مترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاککارۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه تری تم. د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشري ذکر راټولیږي چې په وروستیو څو کلونو کې د دې تلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ډرون زد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریا او د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په واخره سیدګي چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
تے افغانستان دے ڈبر اسکار ہمارا کوالٹی لری چلے انڈونیزیا با د ملیارڈن ڈالر پلا گخت را واردی دل تغشان د نور نڑے دے ڈبر اسکار اوپر نسبت با دا پنیما بیا اخلو
باہر زیادہ تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبر اسکار په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط او دا قیود نه اېږدو چې تاسو یې پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی.
د غرازې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه له روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بلل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورټ کې
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوي اونې ورسته لا هم ځانمن روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي هلته ماشومان نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیاي اسانتیاو ته کافی لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډیرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. روغتیا نړیوال سازمان وایي لو روغتیاي مرکزونو د خلکو لريواله د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالی ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیاي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربیره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکترانې دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
خاصه هم صحیح خدمات د مشکلات سره مخ وو، صحیح خدمات بیخي په ټیټه کچه وو او په دې وخت کې کله زلزله رامنځته کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو، نو دلته زنانه ډاکټر هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت یوه سنتي ټولنه ده نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټر موجوده وي.
د وړو اطپلو یا ماشومانو خورځکی زیاته ده، د دوی لپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغه ته د شودو ضرورت دی. دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلق پاک یو به سرپنا او نور لوجستیکی وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغي لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله دمړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړي او لیکي تر اوسه یې د 1000 شپږ مړینې او د 2999 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوای په دې زلزله کې 3500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 مړ شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هاخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوي، خو لای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
زه باید ووایم چې WHO چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده پوجای دي، اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملا د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته وو یو شی چې مشکل ده، هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیا دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راسو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمه ته تللی وم، ومه کتل چې د غورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راوستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې ته عفون کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشوله تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړه، بالکل
مرستې درته
ورسېدلې، خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې. د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 12 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحتي عامې وزارت او نورو نظامي ارګانونو دا خصوصي کور خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مو هم تیمونه استولې دي، روغتیا او هلته فعال دي، خرنه کې وضعیت څه ډول دی، آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
و الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اشترستګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوی دي، هغه امکانات تاسو ته کافی لري؟
و الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سویار او ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي، او د کوم دي علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی او حوزوی روغتون ته لګلي، او یا هم د ګردیز حوزوی روغتون ته لګلي دي. ول هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب اسمت تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا د ټکانونو هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل لخپلو همکارانو نه، د زلزلې ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډیر تاثیر کړی دی. د همدغه جغرافیا د ګیان او همدغه جغرافیا د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید د منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو، دې برخې همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د چې رامنځته کیږي زلزله.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
تمه طالبان سبا په کابل کې د عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړی. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي په اړه ډیر مسایل ګونډي. یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو له ګډون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پرېکړه په دې غونډه کې ونشي. نور په دې راپور کې.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه، هغه څه چې د ښځو مذهبي لګښتونو لپاره بللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کېږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي، چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوابه یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیات ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللې دي. دا غلی بار خبره د ښځو لګکیو وربللو پرته د دې غونډې جوړېدل خي چې طالبان د ښځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکول پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللې دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللې دي. دا نشي کولای د دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول ښځې له پامه غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
The country. هیدربار ویلی هیلشتا چې د دې غونډې لباسونو یو بیل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د پرانستو پاړوي. خو د دې په خبره د لګاکوي او خزو لګډون پرته به دا غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونکړي. یو شمیر افغان خزي هم وایي یوازینی لاره چې طالبان پر پکور دنن او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول شي د لګاکوي او د خزو حقونو ته درناوی کول دي. د خزو د حقونو فعال کابل میشته فرزانه ایوبی وایي
حسن بلخصوص
که خزي په یو حکومت کې نوي، هغه ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلای. دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي.
طالبان دویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول، خو پرون په طالبانو کې یو سرچینی د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسي به محدود وي. که څنګه د غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلی د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلي وو له دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی یو ځل بیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونه لري.
دغه راز ښځو د حقونو فعال او د پخواني ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم د دغې غونډې نتیجې ته ډېره خوشبینه نه ده چې هغه به د ښځو او نجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د دې مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دغه ته ځوابونه پیدا شي. طالبان ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه پیدا کی چې دغه ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کی. د هغه مثبت اخته او د تشویش اول خبر هم ده چې کیدای شي بار خلاص طالبان کولای شي د خپل ټول سخت ریزی ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. د علماو فتوا ده، د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سخت ریزی روان یو، موږ دا زمونږ حق ده او موږ په همدار قام مختزو او دا بده ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یو ګڼګوڼي مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده. نور په دې راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي د میترو لونین نن پر خپله ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې 14 تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرد سره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځوونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زیلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیه ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنا لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارټمانونو یو بلاک او یو خوانځای په نښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمې پر لسیچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود، د لسیچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو اوریا و سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او لسوالیو څخه د فوټبال یو لس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې له یو لسو شاملو لوبډلو څخه بریالۍ لوبډله به د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې اومځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړای شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اووم مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شول خپل مغولستانی او جاپانی سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیری خپل ازبکستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د 4 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو. او د تینس په ډګر کې نووک جوکوویچ وکړشول د سون اوکن په وړاندې د تیر شپې په بریا سره د ویمبلډون تینس سیالۍ دوم پړاو ته لار ومومي. نووک جوکوویچ د خپل اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ، خپل سیال ته یې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډون ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د تینس ویمبلډون په آزادو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایخ شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واورې چې د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د دې په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي. په دې اړه به تاسو نظریات هم درته خبر کړو، خو تر دې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین لپاره دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیات ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هیواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنجشنبه پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په دې اړه په یو ځانګړې غونډه کې ویلي چې پاکستان به له دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت له دې عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیک انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یو ځانګړې غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. انشاءالله له افغانستانه به د ډبرو سکرو واردات قرار قرار زیات شي او له دې درکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپوی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کولا باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوې له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیا آن تر 400 ډالرو رسیدلې. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکرو پاکستان ته په کومه بیا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورني شرکتونو سره د یوې هوکړې له مخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته په کتو هغه له افغانستانه صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي راډیو ته ویل
البته رسمي قرارداد نه لرو خو صرف دونه کوو چې پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه اجدو چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی ایران ته موري د اوس لپاره د دوی لپاره هم دغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی نو ځکه دوی هلته الته استي نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر تر رسوي هلته یو ټن پر پاکستانی کمپاینر باندې او د پکټرانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فرخرسوي
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی خوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوی چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري خو د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شوی او تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چاته دغه قرارداد ورکړ شوی د قانون او پېټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15 زره ټنه د ډبرو سکاره صادریږي خو رویټرس خبري اژانس 13 میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 زره ټنه یاده کړې وه د قانون او پېټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکي څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو 80 بیلابیلې زیرمې شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي د قانونو او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې د ډبرو سکرو له درکه 429 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي د دې وزارت ویان وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورني شرکتونو سره یو سل شپږ اتیا هوکړې لیکونه شوي چې یوازې 6 د طالبانو په مشرۍ حکومت کړي او پاتې نورې د تیر حکومت شوي قراردادونه وو
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښتی وو ډیرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبښئ راته نظرونه پرېښي دي ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي بل پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه درشه کوي محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمنی کنګل کړی او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوی دي عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه منی هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي دغه راز د واتس اپ لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پرېښي دي د څوتنو به واورو
نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم د ډبرس کرو البته کې زما نظر دار چې ډبرس کرا امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید چې خوشي ورکي ټون $50 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار اچي نو چیز قیمت ده در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر او جالب ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کړي چې د سکرول له طریقې د افغانستان سکرول له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولې په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده د افسوس خبره ده
مصطفی احمد زای شابه شریف چې کومه موضوع ویلې دا د دوی لپاره ډېره ګټوره ده ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په $15 په پاکستان کې په $1.6 او په نړیوال بازار کې په $3.3 تمامېږي نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي او بد وختانه چې په دې کې زمنګا د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا یعنی کلدارو باندې معاملې کې د افغانستان د لپاره پتاوان ده خو خبردار چې په افغاني او ډالرو باندې راګډه ورکړو شي
مال مدې بال خلایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم پاکستان چې کومه خبر کړې ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلونو ده د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختي
عبدالحمید مبارز دی هم د پکتیا ولایت څخه زما نظر خو دا ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان د ننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا خدلې ده خو زما نظر دا ده چې هغه د افغانستان کې د ننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده باید همدلته پروسس شي تر څو بیا لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي
فضل الدین افغان یم د کابل نه
کانونه د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده او د دغه شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرېدو ته چمتو دي د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لرېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500,000 ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیس کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلې. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو له خوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونه 600 زره زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر 5 شنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسیدلی دی. د کریمینچوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه انتري تم دي. چارواکو ویلي د برید په وخت کې دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټل والي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته له ټولګي څخه تر 12 مې پورې خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غق و چه ده طالبانو پا بیدزلی واکمنه که لدولسم تولگیس خواد دیپورت سنفون اینجونو تا دلیک لواست زمینه برابر کرده. مخی ترده چه ده خون که آزیتا ده خوانیس کورس پاکل معلومات اولاندی کرو دیگو میرمن و لال سخت زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گول لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه ده مسافر خواند لیک نشوی لوستای؟ ډیر سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه وره لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدل، نو موږ بل چې کاش کې خو موږ یې زده وای چې خپل ملستلای خپل ملیکل د ما سره چې و نظامی، نو هغه چې خط وره لیکل ډیر سخت و.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیکل وست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کیږي دیو بل پمراسته یو څه ستکوي
کولای سم یو څلیکل وستل خنور خدای سي ساتيري چې نشته خو لکه فکرم بل شي بس د خپل خارخوندو سره خبري کوي یو سل رقم خبرونه خبري کوم اګه کیګو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای
دوه وشت کلنه نرګس د دولسم ټولګي غز دکون کې د چې ل لومړي نفسخه د ډاکټرې هیله پسرکیوا نو موري وای چې ووس هم د تبابت لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري. نو ځکه قلم او کاغذ نه دی خی خون کې آزیتا نژن تورزی چې پولیس لوست کې مرسته وسره وکړي.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم، کله چې زه د ملاره مخانځي د منو خوانځي بسته و زړیره راحت شوم، به تر اغلم کوړه چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی ده، زړیره بیمار شوم سخت او لري ملاره سمره نش خبره شوم چې تل کور جوړ شوی ده، هم درس ورکي تر اغلم ځان می شامل کې درس ویلو استاد آزیتا ډیره مننه کوم، د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته به تر یاد دوباره وخت چې تاسو کول شي درس وای، او ما خدان دل د مار سلامونه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نه درو مانور چې ډیر نه خطر به خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لغه وخت څخه چلش پګم پولیس راپورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژن چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دی وټواني دلای چې د لیک لواست ور پرنيزي په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خندونه څه ډول لري کړی دي دا د تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پوښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لواست زمينه برابر کړی ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما ای آموزشگاه برای دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم و
کابودری میشتی که چی موږ دغه خوانیز مرکز دی غونجونو پر مخ پرنيسته دی چې لشبګم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي او اوس د طالبانو په دویم ځلی واکمنې تو سره په کور نستی دی. په خپل خپلوانو او چارچاپیره ګاونډیانو کې مې چې د خوانځي جنکۍ ناهیلي او پریشان لیدلې چې خوانځي ته نشوي تلای، نو دا فکر به را سره پیدا شو چې راځه خوانیز مرکز پرانیزه. دته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې لوبم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو. ترغه وخت چې خوانځي بند وي موږ خپل حلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجنې درس وکړي او بیا خوانځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترو درس خدا فرا بگیرن و دوباره انگیزه رفتن به مکتب ده اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوئ؟
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بلا بلا تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضی، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو او په بل کې پښتو، دری، انګلیسی او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو. د هغه لمخې نوٹ ورکو، قلم او کاغذ په خپل ځد کېون کې د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط اثر مو به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې خزي هم د ته تشویق سوي چې انجنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنیک مرغه دیدی کورس لپرانیستل و سرسام چی مگل چو نور انجون و سرهم عدی کونی ولا هاگوی دی کابل خار پا بیلا بیلا برخو که دی مگ پچیر انجون و تا ازدک لبر کبی دوی تای کورسو نپرانیستی دی زدی تاسو دخ پروانی للار از خب طول و باسواد خزو غک کوم چه نورو تا دی ازدک زمینه ور تا برابر ده. دوی دی خپل امکانات نسبه مبی دی افغانستان بیوست انجون و تا دی درس ورکری تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایي کې حسن په شاش بالا نه میتونن به مکتب بران بکنیم.
په ورځ کې څو ساعته درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړ ټولګي انجنونو لیکل واست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونی چې دلته راځي لدې کورس نه ډېری خوښې دي، هیڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینه وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای ورځې باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولې دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو انجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ور دي شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می تانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی ځان انجونو ته در زمینه برابر کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي.
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپل کور ته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم صالحی د انجونو د زده کړې د ارزښت په اړه وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي. نو انجونې زده کړې ته پرېږدئ.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا ده چې موږ بېسواده اوسو. یو کس چې بېسواده وي هغه خپله اعتماد په نفس یې ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یوه کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرند او ګنې ټول یو جزوند کوي. که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کوي، او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري. داسې شی دی چې د هغو بې سوادي له هغه ذهن نه دا سینه په سینه دا تفکر راغلی دی، او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري، دوی ځان ته حقوق ولري. نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم، نور یم دغسې ده، ما چې څه ورځې تېرې کړې باید نور یم دغسې تېرې کړي. هغه زده کړې وکړي پوه شي چې ولا دغه ده زه هم زده کړې کولی شم. دوی پوهېږي چې نه ولا انګور انسان او افزام انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم. نور یم باید خپل ځان ته بیل نظر ولري. فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی، د دې باعث چې د تاوتریخوالی سطح راکمه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې د طالبانو له واکمنې دوست څخه وروسته دا چې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي، یو شمیر انجونو زده کوونکو کورنیو زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصیږي، نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوم. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو تر نو ورېدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېره زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې په طبیعت استواره وسی، او تر څنګ انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه لږه استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له هغه انسان یو طبیعي مخلوق ده، او ټول طبیعت، ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوي دي، نو کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولای شي چې له هغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسې یو حق ده، آزاده اوسي، انسان آزاده ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې دا حق چې سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دې منشا طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدیږي.
آیا په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټې اخیستنې د حق په تړاو سره غلي که څنګه؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده، او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی، او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطح باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده، او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي د دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلي دي، اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي، هغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدارقم د بشر د حقوقو کمیسیون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسیون، کنوانسیون، نړیوالو کنوانسیونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطح باندې په ډیرو زیاتو اسنادو کې باندې بحث شوی ده، چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولای چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو او د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده، او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نه نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي، تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي، د محیط زیست مسله هم مطرح ده، چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي، چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي، نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف هم دغه ده چې د طبیعت نه سمه استفاده وشي، او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوشې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي، او د هغو مواردونه چې په عامه توګه اوسي نه یې دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کومو مواردو کې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق که چېرته نقص کیږي هغه بل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې وزر داسې معجه وزر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي وسي، د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دغه طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چاته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایمو تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله ترې استفاده وکړي.
مصباح صاحب، په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسې دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوې ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې بیا استفاده وکړي، دا موضوع د دې امنیتي ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د دې کې محدودیتونه رامنځته کړي. نو گرچه له تیر نظام نه اوس دا حق تر ډیره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي، او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته دي.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازم ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګه خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
نو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه، د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو لخوا نه حل نشي، نو هغه طبعا د حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو لخوا نه طبیعت لپاره داسې زمینی را مساعد شي چې د دغو ټولو حقوقو نه او د ټولو امتیازاتو نه چې په طبیعي توګه خدای تعالی هست کړي دي له دې نه ښه استفاده وشي، تر څو ټولنه هغه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نورو هیوادونو کې چې زمینی مساعد شوي دي، پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هر څه مخ په ښه کېدو شي.
ډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونه کې ساس بزر کزریګم تاسو ټول په لاس پاره ملام عمل شه. خوشاله اوسئ.
Come.